Radio. Radio Azadi.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ د 1390 لمریز کال د غوایې د میاشتې 15مه او د 2011 سوي کال د اپریل 15مه نیټه ده. زه اجملان د مول خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تود هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د نن ورځې خبرونې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. راپورونه وایي چې تیره شپه د کندهار له لوی مابس څخه په سلګونو تنه سیاسي بندیان تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې کابل بانک د افغانستان د مهم خصوصي بانک په توګه له ستونزو سره مخ دی، د الکوزي د شرکتونو ګروپ وایي افغانستان کې یو نوی بانک اخلي. او تیره شپه د لیبیا په مرکز کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي. په مکرۍ بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د کندهار د ولایت څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې د کندهار له لوی مابس څخه چې د سرپوزې د مابس په نوم هم یادیږي، تیره شپه د 400 څخه زیات سیاسي بندیان تښتېدلي دي. په دې اړه به تفصیل په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د دفاع په وزارت کې د تیرې اونۍ د برید په اړه نورې څېړنې هم وشي. د ولسمشر د ویندوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي د امنیت شورا دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ورته د دې پیښې په اړه خپل راپورونه وړاندې کړل. د دې پیښې نه چې د چارواکو په وینا د دفاع وزارت دننه یو برید کوونکی پر سرتیرو ډزې وکړې او څو تنه یې مړه او ټپیان کړل، څو ورځې یې وختې، خو لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر وایي د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا سفیر او په افغانستان کې د ناټو قومندان هم ګډون کړی وو. په داسې حال کې چې د کابل بانک له ستونزو وروسته افغان دولت د هیواد پر اقتصادي او مالي سیستم د خلکو د اعتماد د بیا پیدا کولو لپاره هڅې کوي، د الکوزي د شرکتونو ګروپ غواړي چې په افغانستان کې یو بانک واخلي. د الکوزي د شرکتونو د ګروپ چې مرکز په دوبۍ کې د اجرایوي رئیس جلیل الکوزي د اسوشیټډ پریس خبري اژان سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیرو جګړو او د بانکي سکتور د ګډوډۍ سره سره بیا هم دا سکتور له پراخو امکاناتو برخمن دی. نوموړي ویلي غواړي په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي متخصصینو په مرسته داسې یو بانک جوړ کړي چې په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل شوی وي. ناټو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د دوی 3 سرتیري وژل شوي دي. ناټو د دغه سرتیرو هویت او د وژل کېدو دقیق ځایونه نه دي ښودلي، خو ویلي دوه سرتیري په جنوب کې د سړک د غاړې ماین وژلي او بلې په کاپیسا کې د یوې هیلیکوپټرې په بیړنۍ ناسته کې مړ شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونه وایي د سوریې امنیتي ځواکونو او هغه وسلوالو چې ولسمشر بشر الاسد ته وفادار دي، د دې هیواد د جبله د ساحلي ښار په یو سنمیشت سیمه کې لږ تر لږه 9 تنه ملکیان وژلي دي. د جبله ښار ته امنیتي ځواکونه د حکومت پر ضد د شنبې د ورځې له مظاهرو وروسته استول شوي. د جنوب په بنیاس کې د مظاهرچیانو مشرانو ویلي دوی به عمومي سړک تر هغې وتړي سوچې د جبلې محاصره پای ته نه وي رسېدلي. راپورونه وایي تیره شپه له نیمې شپې وروسته د لیبیا د پایتخت ترابلس په مرکزي سیمه کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس راپور وایي د چاودنو پر مهال د ناټو جنګي الوتکې په هوا کې ګرځېدي. ویل کېږي چې له دې چاودنو وروسته درې لیبیایي تلویزیوني چینلونه هم د لنډې مودې لپاره ګول شول. د یک شنبې د ورځې پر سهار د قذافي ته وفادارو ځواکونو پر مصراتا بمباری کړي. تر اوسه د مصراتا په جګړه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اخوا کویټ تیره ورځ د لیبیا د حکومت د مخالف انتقالي شورا ته د 130 میلیونو ډالرو د ورکولو اعلان وکړ. په عین حال کې د مصر لوی څارنوال وایي ډاکټرانو د پخواني ولسمشر حسنی مبارک روغتیایي حالت د دې وړ بللی چې نوموړی دې د زندان روغتون ته انتقال شي. له مبارک څخه د مالی فساد او د مظاهرچیانو د وژلو په اړه تحقیقات کیږي. دا او تر دې مهاله خبرونه. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خپرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي. تیره شپه د کندهار له لوی مابس څخه په سلګونو تنه سیاسي بندیان تښتېدلي. په دې اړه به په کندهار کې له خپل خبریال سره تماس نیسو. همدارنګه به واورئ چې د کابل بانک د ستونزې نه چې په دې په افغانستان کې مالی ستونزې راپیدا کړې او خلک یې په بانکي سکتور باندې بې اعتماده کړل، وروسته اوس یو بانک وایي چې په افغانستان کې یو نوی بانک رامنځته کوي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر له هغه څرګندونو خبر کړو چې د امریکا د دایمي پوځي اډو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه د افغانستان په ولسي جرګې کې کړی دی. د افغانستان او سیمې په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږه غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د کندهار له لوی مابس څخه تېره شپه په سلګونو زندانیان تښتېدلي دي. دا چې دا زندانیان څنګه توانېدلی دي چې د سرپوزې له مابس نه د وتلو لاره پیدا کړي، همدا اوس راسره په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ښاغلی رښتین د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی رښتین، خپرونې ته ستړی مه شئ، که مهرباني وکړئ اورېدونکو ته په دې اړه ووایئ چې دغه زندان نه بندیان څه ډول تښتېدلي، تا به له چارواکو او کېدای شي له زندانیانو او نورو سره تماس نیولی، عمومي داسې یو تصویر که وړاندې کړئ اورېدونکو ته.
ان صاحب تاسو او ګران اوریدونکو یې سهار نیکمرغه. ویل کېږي چې بندیانو د محبس له دننه د نرم په کښلو پانېدلي چې وتښتي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسفزي او د محبس امیر پیشه تاییدوي خو په دې اړه معلومات نه ورکوي چې په څومره شمېر بندیان تښتېدلي. خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویلې چې تر 400 زیات بندیان تښتېدلي چې زیاته برخه یې سیاسي دي. سرچینه وایي نرم د 380 مترو په اندازه کیندل شوی. دغه سرچینې دا هم وویلي چې د تښتېدلو بندیانو څخه یو شمېر بیرته نیول شوي دي. بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو هم ویلي چې د دوی 1500 تنه ملګري چې د تیرو څو کلونو په اردو کې په بېلابېلو وختونو کې بندیان شوي وه، هغه د دغه نرم د لارې په وتلو بریالي شوي دي. اوریدونکو ته یاد وي چې له دې مخکې هم یو ځل دوه کاله وړاندې په دغه مبس باندې برید شوی و. په هغه مهال باندې هم په سلګونه بندیان تښتېدلي وه.
محمد صادق رښتین، ډیره زیاته مننه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتین او چې د کندهار د لوی مابس څخه یې د بندیانو د تښتېدو په اړه رپورټ راکوه، د ویل چې چارواکو او مخالفو وسلوالو طالبانو په بېلابېلو تماسونو کې ورته ویلي چې د اوبخې د کندهار له لوی مابس څخه تېره شپه په سلګونو بندیان په تیخته توانېدلی دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل بانک ستونزې نه یوازې دا چې کورني مالي مشکلات پیدا کړې، بلکې د افغانستان پر بانکي سکتور یې د نړیوالو اعتماد هم اغېزمن کړی. اوس د الکوزي د شرکتونو ګروپ چې مرکز یې په دوبۍ کې دی، په افغانستان کې د یو بانک چې د دغه ګروپ په وینا نړیوال معیار او رسمیت به ولري د اخیستو پلان لري. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیتد پریس اژانس رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د کابل بانک له ستونزې وروسته افغان دولت د هیواد پر اقتصادي او مالی سیستم د خلکو د اعتماد د بیا پیدا کولو لپاره هڅې کوي، د الکوزي د شرکتونو ګروپ غواړي چې په افغانستان کې یو بانک واخلي. د الکوزي شرکتونو د ګروپ چې مرکز یې په دوبۍ کې د اجرایوي رئیس جلیل الکوزي اسوشیټډ پریس اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیرو جګړو او د بانکي سکتور د ګډوډۍ سره سره بیا هم دا سکتور له پراخو امکاناتو برخمن دی. نوموړي ویلي غواړي په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي متخصصینو په مرسته داسې یو بانک جوړ کړي چې په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل شوی وي. جلیل علی کوزی په دې اړه چې کوم بانک اخلي اسوشیټډ پریس اژانس ته څه نه دی ویلي، خو د هغه په وینا په دې اړه قرارداد لا په لومړۍ مرحله کې دی. د کابل بانک لستونزې ورسته چې اوس د افغانستان د مرکزی بانک په کنټرول کې دی په افغانستان کې د بانکي سیستم او د هیواد د اقتصاد په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مرکزی بانک مشر عبدالقادر فطرت تیرونه ویل چې د کابل بانک د شخورل لپاره پلان ترتیب کړی چې له لاسه وتلې پیسې بیرته ترلاسه او د ستونزې عاملین محاکمې ته راخکل شي. د یادولو ده چې الکوزي شرکتونو ګروپ تیرونه له پپسیکولا نړیواله کمپنۍ سره د شپېتو میلیونو ډالرو قرارداد اعلان کړ چې له مخې به دغه مشروب له کابل څخه نورو سیمو ته صادرېږي. دا مهال افغانستان د پپسیکولا په شمول زیات ډول خوراکي مواد له ګاونډو هیوادونو واردوي.
تاسو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ و مو اوریدل چې د الکوزي د شرکتونو ګروپ وایي غواړي په افغانستان کې یو بانک چې په نړیوالو معیارونو برابر وي واخلي. په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دفاع په وزارت کې د تیرې اونۍ د برید په اړه نورې څېړنې هم وشي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند راټول کړي.
د سکاره چې افغان چارواکي غواړي په دفاع وزارت کې دننه د روسي وسلواله حمله په اړه لا ژور تحقیقات وکړي او د دې پیښې لاملونه روښانه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه پر ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ غونډه وکړه او د دې پیښې په اړه د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست رپورټونه واورېدل. خو د خبرې شوې اعلامې له مخې دغو ادارو ته د پیښې په اړه د لا ژورو تحقیقاتو سپارښتنه شوې. که څه هم په اعلامه کې د شوو بحثونو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په ارګ ماڼۍ کې چارواکو په دې غونډه کې شوي بحثونه تون بللي. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړو بیا د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري خپلې غونډې ته وربللی و او د شوو څېړنو په اړه ورځنې معلومات غوښتل. ښاغلي نظري که څه هم په دفاع وزارت کې دننه د همکاري پرته د وسلوال نفوذ غیر ممکن وباله، خو وی ویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات لا هم روان دي. دی وایي دا چې دا کس څرنګه د دفاع وزارت محوطې ته ننوت، له کومې وسیلې څخه یې استفاده وکړه او څه ډول چلند یې خپل کړ، دا هغه مسله ده چې تر څېړنې لاندې ده او ولیدل شي چې څه نتیجه ترې اخیستل کېږي. د دفاع وزارت دننه دا حمله د تېرې دوشنبه پر ورځ په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و د افغانستان د دفاع وزیر له خپل فرانسوي سیال سره چې هغه مهال د کابل په سفر بوخت و وګوري او په بېلابېلو مسلو ورسره خبرې وکړي. خو دې حملې چې پکې لږ تر لږه درې کسه ووژل شول او اووه نور ټپیان شول، په دفاع وزارت کې دننه د دې لیدنې مخنیوی وکړ. که څه هم وسلوالو مخالفینو تر دې مخکې سوسو وارې د پوځي یونیفورم په کارولو سره په پوځي مرکزونو حملې کړې، خو په پلازمینه کې او هغه هم جمهوري ریاست ته څیرمه د دفاع وزارت په ودانۍ کې دا ډول حملې ژورې اندېښنې راټوکولې دي. افغان حکومتي مشران او د ملي شورا غړي دواړه غواړي پوه شي چې د دا ډول حملو اساسي علت څه دی. د افغان امنیتي ځواکونو کمزوري او که ځینې نور لاملونه هم موجود دي. په دې برخه کې اساسي اندېښنه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مسله ده چې وس ورته د ملي امنیت رئیس هم په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه. دا چې افغان امنیتي ځواکونه به چې اوس مهال د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو په درشل کې دي، په خپلو لیکو کې دا ډول نفوذ مخنیوی وکړی شي او که نه اوس یې اټکل ګران برېښي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډو له موجودیت سره مخالفت ښودلی، ویلې دي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره دا مسله نه ده مطرح شوې. بسم الله محمدي دغه خبره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته وکړه. د یکشنبه په ورځ دغه کمیسون د دفاع وزارت چارواکي هم خپلې غونډې ته ورغوښتي وه او په دې اړه یې ترې توضیحات غوښتل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې ولې ډېرې شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک کیدونکو سند جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دایمي پوځي اډو جوړیدل په دې سند کې نه دي شامل. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع د وزارت مرستیال عنایت الله نظري د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون ورغوښتي وو چې د وسلوالو مخالفینو د ورستیو حملو په اړه او د هغوی د لا ډیرو حملو د مخنیوي پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. ښاغلي محمدي د کمیسون غونډې ته وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو له موجودیت سره مخالف دی او دا مسله د ستراتیژیکو همکاریو په نوي سند کې نشته.
بحث
پایگاه دائمی را کرد. دی وای دی دائمی اډو د بحث نه څوک پلویان دی او نه څوک غواړي. د اډو مسله زمونږ دولت رد کړی ده. زمونږ جمهور رئیس رد کړی. هو د ستراتیژیکو همکارو بحث روان دی او هغه ستاسو موافقه پرته نشي کېدای. لستاسو سربیره پر هغه لوی جرګه جوړیږي چې خبره به پرې وشي. مونږ پر کار کوو. زه د هغه کمیټې غړی یم چې کار پرې کوي. د کورونا چارو وزیر دا په ډاګه نکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د دایمي پوځي اډو خبره مطرح نه وي، نو په راتلونکي کې به له افغان دولت سره د دوی پوځي همکاري په څه بڼه وي. په خاطر دې امریکایي چارواکو هم ویلي وو چې په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو غوښتونکي نه دي، خو په دې هیواد کې به خپل اوږدمهالي پوځي حضور ته دوام ورکوي. د کورونا چارو وزیر د نویو رامنځته شویو سیمه ییزو پولیسو د فعالیتونو ستاینه وکړه او وی ویل اوسمهال له شپېتو نه تر اویا ستونزمنو ولسوالیو کې د دارنګ پولیسو د رامنځته کولو لپاره کار روان دی. د دفاع د وزارت مرستیال عنایت الله نظري وویل چې د افغانستان له 315 ولسوالیو څخه شاوخوا 140 ولسوالۍ له لوړې کچې امنیتي ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل اکثره دغه ولسوالۍ له پاکستان سره په پولې پرتې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غونډې په پای کې د دې کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی له دغو چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لا ډېر کار وکړي. بلخوا د یکشنبې په ورځ د شران جرګې غړو په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اتفاق سره پریکړه وکړه چې د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک دی استعفا وکړي. مشران جرګې پخوا هم د دفاع وزیر نه په دې وزارت د تیرې اونۍ د برید په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله د استعفا غوښتنه کړې وه، خو د دفاع وزارت چارواکو بیا دغه غوښتنه بې اساسه بللې. ویلي دي چې پر دفاع وزارت په برید کې چې 3 تنه پکې ووژل شول او نور ټپیان شول د بهرنیو هیوادونو او کړیو لاس وو او هدف یې د دفاع د وزیر له منځه وړل وو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی وسم په مکړی یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. راپورونه وایي چې تیر شپه د کندهار له لوی مابعد څخه په سلګونو سیاسي بندیان په تیښته توانېدل دي. دا ولسمشر کرزی په مشرۍ د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د دفاع په وزارت کې د تیرې اونۍ د برید په اړه نورې څېړنې هم ترسره شي. ناټو وی په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې 3 سرتیری وژل شوی. راپورونه وی د سوریې امنیتي ځواکونو او هغه وسلوالو چې د ولسمشر بشار الاسد ته وفادار دي د جبله د ساحلي خار په یو سنمیشتې سیمه کې پرون لږ تر لږه 9 تنه ملکیان وژل دي. تیر شپه له نیمې شپې وروسته د لیبیا د پایتخت طرابلس په مرکزي سیمه کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. او کویت تیر ورځ د لیبیا د حکومت مخالف انتقالي شورا ته د 130 میلیون ډالرو د ورکولو اعلان وکړ. زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د پولیسو او اردو د یونیفورمونو د خرڅلاو د مخنیوي د هڅو په اړه یو مطلب خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي افغان پولیسو د تېرې شنبې په ورځ په کابل ښار کې د خیاطۍ او د کالیو د خرڅلاو دوکانونو کې چې په غیر قانوني توګه د عسکري یونیفورم د ګنډلو او خرڅلاو کاروبار پر مخ وړ د تلاشۍ عملیات وکړل او هغوی ته خبرداری ورکړل چې له دې وروسته دې دغه کاروبار بند کړي. نیویارک ټایمز لیکي افغان امنیتي ځواکونه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو څو پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو له پوځي یونیفورم څخه په استفادې پر عسکرو او پولیسو ځانوژونکي حملې وکړې چې له دې سره پر امنیتي ځواکونو هم شکونه زیات شوي دي. نیویارک ټایمز د کابل د امنی قومندان له قوله لیکي چې وایي په دغو عملیاتو کې چې د کوهنه فروشۍ مارکیټ کې وشول سلګونه یونیفورمونه عسکري موزې نشانونه او نور هغه شیان چې عسکر او پولیس یې کاروي ونیول شول. پر دې سربیره پولیسو دکاندارانو ته جدي خبرداری ورکړل چې کله دې وروسته یې بیا د پوځي یونیفورمونو او نورو وسایلو خرڅلاو ته دوام ورکړ نو به توقف شي. د نیویارک ټایمز په وینا ورته اقدام په جنوبي نارامو ولایتونو کندهار او هلمند کې هم شوی دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې وروستۍ حملې به وسلوالو کسانو له پوځي یونیفورم څخه په استفادې کړې وي او که هغو طالبانو چې په پټه د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای شوي، خو د ناتو د چارواکو په وینا لویه ستونزه د هغو کسانو نه ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځانونه ننویستلي، بلکې د هغو کسانو ده چې د پولیسو او اردو د منصبدارانو په یونیفورم کې ځان راښکاره کوي. برتانوی د ټلګراف ورځپاڼې د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې په افغانستان کې د بم شنډولو لومړنۍ برتانوی خزینه ماهر د وژل کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د دې دوهمې خزینه برتانوی پوځي په وژل کېدو سره د هغې بلې لومړنۍ یوې پلار وایي چې دغې پیښې په ده کې بېرته پخوانی د خپلې لور غم رابرسېره کړی دی. د هغه لور دلګی مشره سارا بریانت د شپږشتو کالو په عمر په 2008 میلادي کال کې په هلمند کې د عملیاتو په جریان کې وژل شوې وه. دا په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو دوهمه خزینه پوځي وه چې په دې هیواد کې وژل کېږي. بریانت د خپل مور و پلار یوازنی ماشوم و چې مړینې هغوی ډېر ځورولي دي. دلی ټلګراف وړاندې لیکي د هغې پلار دسمون فیلي چې په خپل تفریحي کور کې اوسي او تر اوسه یې پکې د خپلې لور د لویېدو خاطرې ژوندۍ ساتلې وایي هر ځله چې د تلویزیون له لارې د یو چا د وژل کېدو خبر اورم ورځ راباندې ډېره سختېږي. د هغې په وینا زړه یې دربېږي چې د دغه نوې قرباني پر مور و پلار به اوس څه تېرېږي. دی وایي په افغانستان کې د دوهمې ښځینه پوځي تورنې هېد د وژل کېدو د خبر په اورېدو سره پر د بېرته د خپلې لور د وژل کېدو د غم لومړنیو ورځو غلبه کړې. نهه ویشت کلنه تورن لیزا هیت چې د بم شنډولو ماهره و د تېرې دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج کې په سړک د ښخ شوي ماین په چاودنه کې ټپي شوې وه چې وروسته یې د برېټانیا په برمنګهام کې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو په یو رپورټ کې واورېدل چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې په دې موضوع هم بحث شوی چې په بازارونو کې دي د پوځي یونیفورمونو په خرڅلاو په کلکه بندیز ولګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو د ننوتو د مخنیوي لپاره یې نوې هڅې پیل کړې. د دغه وزارت چارواکي وایي دغه هلې ځلې وروسته له هغې ګړندۍ کړې چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د جګړې تاکتیک بدل کړ. دغه چارواکي وایي چې په نوو هڅو کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کشفي او استخباراتي فعالیتونو پیاوړي کول او ځینې نور اقدامات شامل دي. نور حل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې وسلوالو مخالفینو په څو پرله پسې حملو کې د امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه ګټه واخیسته، د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د دې تکتیک د مخنیوي لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې په بازارونو کې د پوځي یونیفورم موجودیت یو ستر ګواښ دی او زیاته کړه چې له دې وروسته به له خرڅونکو سره جدي چلند کیږي.
نو خوص په تمام ولایت اولین امر را صادر کړی د رابطه به امنیت فرمها بود. در قدم دوم
تر ټولو لومړی مونږ ولایتونو ته د امر صادر کړی چې د پوځي یونیفورم د خرڅولو مخنیوی وکړي. په دوهم قدم کې استخباراتي او کشفي فعالیتونه باید پیاوړي شي. پولیسو ته د هویت کارتونو د ورکولو کار بشپړ او ټول پولیس باید دا کارت ولري. البته دا داسې کارتونه دي چې کاپي او جعلي اسانه کار نه دي، نو په دغو کارونو سره کولای شو چې د داسو حملو مخنیوی وکړو.
نوموړي وویل له تېرو 15 ورځو راهیسې د دوی پولیسو په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او زیاتوي چې تر اوسه پورې 1111 بېلابېل پوځي تجهیزات د پولیسو لاسته ورغلي دي. زمري بشری د امنیت په ټینګښت کې د محلي پولیسو رول هم مهم وباله او زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په کچه د محلي پولیسو شمېره شاوخوا 10 تنو ته رسیږي.
ایجاد پولیس محلي په مرحله هفتم رسیده که به طور مجموعی
سیمه ایزو پولیسو د جوړولو پروګرام وم پړاو ته رسیدلې چې په همدې وو پړاوونو کې په ټولیز ډول د هیواد په شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز کې دریش پیته ولسوالۍ د دغو پولیسو تر پوښښ لاندې دي. دا پروګرام به نور هم پراخ شي، یعنی په دغو پړاوونو پورې نه محدودېږي. موږ دغو پروګرامونو ته پراختیا ورکوو تر هغه وخته چې ورته اړتیا وي.
نوموړي وویل د محلي پولیسو د جوړولو اتم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي چې ورسره به 14 نورې ولسوالۍ هم د دغو پولیسو تر پوښښ لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ ویلي چې د مخالفینو د کمزوري کولو تر ټولو ښه لاره د هغوی د پټنځایونو په نښه کول دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سون موادو د بای لوړیدو خلک اندېښمن کړي او ځینې کسان حکومت ملامتوي چې د بای د کنټرول لپاره اقدام نه کوي او دا مواد یې مافیایي ډلو ته په لاس ورکړي. معصوم میوان له کابله د موضوع نور حال راکوي.
د شخصي او ټکسي موټرو چلوونکي د پېټرول او ډیزلو د لوړو بیو په اړه اندېښمن دي او افغان دولت د بیو په کنټرول کې پړ بولي. د دوی په خبره په هیواد کې د تیلو څو مافیایي ډلې د سون موادو بیې په خپله خوښه پورته کښته کوي او دولت یې مخه نه ده نیولې.
عبدالسلام، ملامتیا د سوداګرو هم ده او د حکومت هم ده.
ولا نه ارزانه کېږي، زه خوره مقیده چې کړي چې له کاروبار نه زړه تور ده.
مطیب الله ملکزاده، تیل خو پېج ده چل درپاوو ته لګیا پېج ده پنځه پاین پاسک فقط نیم چهار دانه مافیاست که د این ملک کار میکنن.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت مرسل غلام محمد علاقی هم د سون توکو په ځنګړې ډول د تیلو د بیو په ثابت ساتلو کې دغه وزارت په ځنګړې توګه د سون توکو عمومي ریاست ملامت بولي.
په عربي هیوادونو کې پیښو د تیلو پر بیو اغیز کړی. باید اعتراف وکړم چې د تیلو په رانیولو کې د نفتي توکو د عمومي ریاست نه پاملرنه وه. کله چې بیې له اویاو څخه تر پنځه اویا ډالرو پورې وې، دوی تیل وانخیست. نن یې څنګه په یو سلو شلو ډالرو رانیسو.
شاغلی علاقه د داویل شرکت لخوا له روسیې سره د 1.8 میلیون ټنو تیلو تړون ته اشاره کوي او وایي چې په افغانستان کې د تیلو د لوړېدو یو لوی لامل هم دغه بې معنا او د دروغو تړون دی. د سوداګرۍ خونې عامل قربان حقجو هم د تیلو پر واردولو کې د مافیایي ډلو لاس لرل مني او د سون توکو د بیې د لوړېدو بل لامل د تاجکستان لخوا پر ترانزیت د 18% ټکس ډیروالی بولي.
تیل از مسیر ایران ترانزیت نمیه، تیل از مسیر ازبکستان،
تیل د ایران له لارې نه راځي، په عمومي توګه د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان له لارې راځي. ازبکستان په مافیایي ډول ځینو شرکتونو ته تیل ورکوي. له ترکمنستان سره په آقینه سرحد کې لږ امکانات شته. په تورغونډي کې د تیلو زیرمتونونه او کاري پړاوونه کښته دي او له تاجکستان سره دا ستونزه ده چې ټکس په 3.5% پورته شوی دی.
قیمت ټکس شته.
خبري مجله اوري.
زموږ غږ له اسادۍ راډیو نه اورئ. په کوټه کې په لومړي ځل د موټر سایکلونو د لایسنس ورکولو لپاره د ښار په منځ کې دوه مرکزونه پرانستل شوي چې خلکو ته به پکې د هر یک شنبې د رخصتۍ په ورځ په ډېر اسانۍ سره د موټر سایکلونو لایسنسونه ورکوي. د ترافیکو پولیسو دالته ویلي دي چې په کوټه کې به دا کار د هدفي وژنو او د تروریزم په پیښو کې کموالی راولي. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په ریپورت کې واورو.
د یکشنبه په ورځ د کوټې پر زرغون سړک په هاکی لوبغالی او پر سریاب سړک باندې برما هوټل ته چیرمه آی ډی او یا د نویو پرمختیایي کارونو سازمان د کوټې د ترافیک پولیسو په مرسته دوه مرکزونه پرانستي وو چې پکې خلکو ته په ډېرې اسانۍ سره د موټر سایکل چلولو لایسنسونه ورکول کېدل. د دې سازمان مسؤول یونس غلجای وایي دا کار به خلک دې ته مجبور کړي چې د موټر سایکل چلولو لایسنس واخلي او له ترافیکي اصولو سره بلد شي.
اوس دلته په کوټې کې اصول کې به نوي خلک دیسي د موټر سایکل والا چاغه سبا لایسنس نه وی ډرایوینګ لایسنس نو دوی وای چې دوی بجای دا چې سپینی روډ فرازی الته جوړی نو شدی چې دوی د کورسنګ ته دیسی کیمپ پر رول سی او دوی ته د اسانتیا وی ورک هول سی.
د کوټه موټر سایکل لرونکو شاریان تل تور لګوي چې ټرافیک پولیس یې په هر ځای کې راګرځوي او د لایسنس یا د موټر سایکل د اسنادو د نه لرلو لامل ورڅخه پیسې اخلي. د کوټه د عالمو چوک اوسیدونکو حضرت شاه چې لایسنس یې اخیسته د دې ستونزې پاړه وای
پتا لایسنس ډیر شکریا کوم چې ماته لایسنس راکې د موټر کرانه والا خلک ډیر تنگي تر ورځ زده چې سل 50 پی د غونو پیدا کیږي نه کلمو سز دی اخی پر روډ ګورې دی وډه چالانو کې بل ګورځه بل ځای چالان اوس دا 150 روپیه د لایسنس راکې خپل کار وکړ خلاص.
په عامو خلکو کې دا ګنګوسی موجود دي چې وايي په حکومتي دفترونو کې هیڅ یو کار هم په اسانۍ سره نه کیږي. د لایسنس اخیستلو په برخه کې هم خلکو همدا شکایت کاوه. د 12م ټولګي یو زده کوونکی سناولا وايي د وخت د کموالی لامل د لایسنس اخیستلو ته وخت نه درلود خو اوس ډیر زده کوونکي چې په موټر سایکلونو پوهنتون او لیسو ته ځي د یک شنبه په ورځ به په اسانۍ سره وکولای شي د موټر سایکل لایسنس واخلي.
د مخه خو بلامج له تعلیمي دغه سوینې نه ناخلاص وو یا به نوس ورکلی اوس د دې ډېر ښه دغه ده چې اوس موږ دلې اوس په اسانۍ باندې دا لایسنس راته ملاویږي.
په کوټه کې د خراب امنیت له امله اکثره په موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
لننګرهار ولایت څخه سید ناصر سادات وی ولایتي چارواکي د ولست خدمت په خطو غسر ته نرسوي دی وی ما خپل یو استلام چې ونی ما افتکیږي د ملي امنیت کارمندانو ته سپارلې او هر ورځ پښتنه کوم مګر مسول چارواکي نه صادروي کله د چی لوړپوړي چارواکي زما غواوري او ما سره مرسته وکړي زاکر الله شینوار د ننګرهار د چین د ولسوالۍ د کهید علي لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکي وایي زما په نظر که د شینوارو ترمنځ قومي خونړۍ جګړه پای ته ونه رسیږي ګڼو کسانو ته به پکې مرګ ژوبله واوړي. عطا محمد د ننګرهار نه وایي چې دوه میاشتې وشوې چې زموږ په سیمه کې ښوونځي روغتون او داسې نورې ادارې د قومي شخړو له کبله بندې دي. نو موږ د دوی دوستانو پیغامونه ولوستل، هیله ده چې مسؤولو چارواکو به یې غږ اورېدلی. دا نیم ساعته خبري مجله هم په څو شیبو کې پای ته رسوو. مصطفی صدیقي راغلی، بله نیم ساعته خبري مجله کې مو د کوربه دی.
بله تشکر اجمل، اند خسته نباشین. سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. امروز دوشنبه پنجم ماه ثور سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 ماه اپریل سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. سرخط تازه ترین خبرها. مقامات تایید کردند که ده‌ها زندانی دیشب از محبس قندهار فرار کردند. شورای امنیت ملی خواهان تحقیقات بیشتر در مورد حمله بر وزارت دفاع افغانستان شده است و نیروهای قذافی حملات راکتیشان را بر اطراف شهر مصراته همچنان ادامه دادند. این هم مشروع خبرها. یک مقام امنیتی قندهار تایید کرده که دیشب ده‌ها زندانی از محبس این ولایت فرار کردند. شیرشاه یوسفزئی عامر امنیت قندهار این موضوع را بر رادیو آزادی گفت، اما در مورد شمار دقیق زندانیان چیز نگفت. اما یک منبع امنیتی دیگر گفته است که بیش از 400 زندانی سیاسی از این محبس گریختند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرد که در مورد حمله هفته گذشته بر مقر وزارت دفاع افغانستان باید تحقیقات بیشتر صورت گیرد. در خبرنامه دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان آمده است که این فیصله بعد از آن شد که وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی گزارش‌هایشان را در مورد این حادثه پیشکش کردند. در این اجلاس که بر ریاست رئیس جمهور کرزی در کابل برگزار شد، در پهلوی دیگر مقام‌های افغان، سفیر آمریکا در کابل و قوماندان عمومی ناتو و نیروهای آمریکایی هم شرکت داشتند. هفته گذشته یک حمله کننده در وزارت دفاع افغانستان بر سربازان تیر اندازی کرد که در آن چندین تن کشته و زخمی شدند. در این اجلاس همچنان روی جلوگیری از فروش یونیفرم پلیس در بازارهای کشور تاکید شد. روزنامه نیویورک تایمز هم بیشتر به همین موضوع پرداخته که تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری خواهید شنید. ناتو میگوید دو عسکر قوای بین المللی کمک به امنیت روز شنبه در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. ناتو درباره مکان مشخص این حادثه و تابعیت عساکر چیز نگفته است. عسکر سومی ناتو روز شنبه هنگام سقوط یک هلیکوپتر در ولایت کاپیسا کشته شد. ادامه خبرها. علی‌رغم اینکه نیروهای طرفدار معمر قذافی در لیبیا گفتند عملیات خود در شهر مصراته را متوقف ساختند، شورشیان و شاهدان عینی گفتند که نیروهای قذافی حملات راکتی خود را دیروز بر اطراف این شهر ادامه دادند. مصراته یگانه شهر در غرب لیبیا است که اکثریت مناطق آن زیر تصرف شورشیان می باشد. این شهر از مدت دو ماه به این سو زیر محاصره نیروهای قذافی قرار داشت. مقامات امنیتی عراق میگویند دیروز یکشنبه که مصادف با یکی از جشنهای مذهبی مسیحیان بود، حداقل 6 نفر در انفجار یک بم در نزدیکی یک کلیسای کوچک در بغداد زخمی شدند. یک مقام وزارت داخله و یکی از دکتران شفاخانه گفت که دو راهگذر و دو پلیس زخمی شدند. قبل از مداخله ائتلاف رهبری آمریکا در عراق در سال 2003 که منجر به سقوط رژیم صدام حسین شد، از 800 هزار تا 1,200,000 مسیحی عراقی در این کشور زندگی می‌کردند، ولی این شمار به تدریج کاهش یافت و اکنون به 400 هزار نفر رسیده است. و آژانس خبررسانی دولتی بحرین گفت یک سارنوال نظامی این کشور برای 7 نفر از تظاهر کنندگان که به کشتن دو پلیس هنگام تظاهرات اخیر ضد دولتی در این کشور متهم هستند خواستار جزای اعدام شده. آژانس می افزاید که سارنوال نظامی شواهد را دیروز به محکمه تقدیم کرد که نشان می دهد این تظاهر کنندگان قصدن بر پلیس حمله ور شدند و او خواهان اعدام آنها شد. این 7 نفر در یک محکمه نظامی به کشتن عمدی کارمندان دولتی متهم شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:35 دقیقه است و در ادامه این برنامه مقامات تایید کردند که 10 زندانی دیشب از محبس قندهار فرار کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گروه الکوزای در تلاش خریدن یک بانک در افغانستان است. تحقیق بیشتر در مورد حمله بر وزارت دفاع افغانستان، فیصله شورای امنیت ملی.
این که چگونه این آدم توانست که به مقاطع وزارت دفاع داخل شد؟ به چه وسیله توانست داخل شد؟ از کدام شیوه استفاده گرفت؟ قضیه زیر تحقیق است.
چشم دیده یک کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت اطفال در آشیانه سمر در بامیان.
طفلا رو اونجا دیدم که بسیار امیدوار بودن و مثل یک فامیل با هم زندگی میکردن.
جلوگیری از خرید و فروش یونیفرم نظامی و کشته شدن یک ماهر بریتانیایی در بخش خنثی‌سازی بم در افغانستان مطالبه اند که در روزنامه های نیویورک تایمز و دیلی تلگراف با چاپ رسیدن. تا لحظات دیگر بر آنها مروری خواهیم داشت. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، یک مقام امنیتی قندهار تایید کرده که دیشب 10 زندانی از محبس قندهار فرار کردند. برای از اینکه بیشتر در این مورد معلومات حاصل بکنیم، امی لحظه میریم به قندهار. محمد صادق رشتنه‌ای خبرنگار رادیو آزادی از قندهار را امی لحظه با خود داریم. سلام و صبح شما بخیر. اکنون روشن شده که چند زندانی از محبس قندهار فرار کردن مشخصا؟
بله، او من در اوسوس چارواکو تایید کرده چی کلور سوا شپوش آیاتن بندیان تشتیدلی در محبس امیر غلام دستگیر مایار چوش بیمخی از عبیر اگه بول چی کلور سوا شپوش آیاتن بندیان تشتیدلی چی دیر برخه چی دی مایار اویل چی در تشتیدلو بندیان سخه اتتن دیر تنی ولتی بی دی لدی مخکی امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نښولو په شرط هم تایید کړی و چې تر 400 زیات بندیان تشکیدلي چې زیاته برخه یې احتشاشي دي. سرچینې وویل چې د 360 مترو په اندازه نغم کیندل شوی چې له لارې یې دغه بندیان تشکیدلي دي. بل خوا د دولت وسلوالو مخالفینو همدا اوس وایي چې د دوی 1501 ملګري چې د تیرو څو کلونو په اردو کې په بېلابېلو وختونو کې بندیان شوي وو په وتلو بریالي شوي دي. د معلوماتو لپاره باید ووایو چې د کندهار په لوی محبس کې تر زرو زیات بندیان وو چې ډېره برخه یې اساسي وه، او دا دوهم ځل دی چې د دغه محبس څخه بندیان تښتي. څلور کاله مخکې هم یو ځل پر همدې زندان حمله شوې وه چې په سلګونه بندیان ترې تښتېدلي وه.
زندان در کجای قندهار مشخصا موقعیت داره؟
د لوی محبس د کندهار ښار لویدیځ ته د سرکوزې په سیمه کې موقعیت لري او ښار ته نږدې سیمه ده.
خب، مسئولیت زندان بر دوش کیست؟ نیروهای های افغان یا خارجی؟
د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه له ډېره وخته په غاړه لري. په دې وروستیو کې د محبس د بیا رغول لپاره ځینې پروګرامونه هم دلته په لاره اچول شوي وه. پر محبس باندې چار چاپېره تر حملې وروسته دیوالونه راګرځول شوي دي، خو بیا هم د دغه ټولو تدابیرونو سره سره بندیان په دې وتوانېدله چې وتښتي.
مخالفان مسلح در این مورد تا کنون چیز گفتن؟
لکه مخکې چې مو وویل هغوی وایي چې 1541 ملګري چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو وختونو کې بندیان شوي وو هغه وتلي دي. دوی وایي چې په وتلو کې په دغه کسانو کې ډېر مهم قمندانان هم شامل دي چې دلته په سویل کې د دولت په وړاندې جنګېدل او هغوی نیولي دي.
خوب سؤال پرسیده شده از مقامات امنیتی که فرار ای زندانیان چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی وضعیت امنیتی در کل در قندهار؟
ما د کله چې پیښه وشوه تر ډیره پوری چارواکو خو هیڅ نه ویل ان پیښه نه تاییدوله. وروسته پیښه تایید کړه اوس به دغه معلومات ورکوي. طبیعي ده چې ډېر تاثیر به ولري او همدا اوس چې ما له د معاوضه امیر سره خبرې کولې او جزئیات مې ورسره خپله ځینې پوښتنې لاوي چې د جواب نه ورته وایه.
تشکر از خودت محمد صادق رشتنی، خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که در مورد فرار صدها زندانی از محبس قندهار گزارش میداد. اما طور که در گزارش هم شنیدین، مقامات امنیتی قندهار تایید کردند که دیشب صدها زندانی از محبس قندهار فرار کردند. یک منبع امنیتی گفته که بیش از 400 زندانی سیاسی از این محبس گریختند. موضوع تحت تحقیق قرار دارد. بیشتر در این مورد با شما در جریان این برنامه یا در برنامه های روز خواهیم گفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای زندانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در حالی که حکومت افغانستان تلاش دارد سیستم مالی کشور را که از نابسامانی اخیر کابل بانک مضطرب شد دوباره قابل اعتماد سازد، گروه شرکت های الکوزی تلاش دارد تا یک بانک را در افغانستان بخرد. این اقدام گروه الکوزی امکان دارد سیستم مالی افغانستان را سر و سامان تازه بخشد. سلطان محمد سرور فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد دارد.
رئیس اجرایی بخش عملیات افغانستان در گروه الکوزی که مقر آن در دبی می باشد، دیروز در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت علارغم جنگ های 3 دهه گذشته و نابسامانی اخیر سکتور بانکی افغانستان، باز هم این سکتور از امکانات بزرگ برخوردار است. جلیل الکوزی با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت ما می خواهیم با کمک متخصصین حرفه‌ای یک بانک را در افغانستان تأسیس کنیم که همه جهانیان آن را به رسمیت بشناسند. جلیل الکوزی به صورت مشخص نام نبرد که کدام بانک را زیر چه شرایط مالی می‌خرند، ولی همین قدر گفت که قرارداد در مرحله ابتدایی میباشد. او گفت که این یک بانک نسبتاً کوچک است که به مردم به بساحت قرضه می‌دهد. جلیل الکوزی افزود که بانک مرکزی افغانستان سابقه گروپ الکوزی را بررسی نموده و قرارداد ظرف 6 یا 8 هفته آینده تایید خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان به 7 بانک خصوصی اجازه فعالیت را در کشور داده است، ولی آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس نتوانسته درباره قرارداد گروپ الکوزی با سخنگوی بانک مرکزی تماس برقرار کند. اقدام گروپ الکوزی امکان دارد سیستم مالی افغانستان را که شاهد نابسامانی های می باشد دوباره احیا کند. سیستم مالی افغانستان از رسوایی کابل بانک هنوز حل نشده رهایی نیافته است. کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان که نزدیک بود سال گذشته سقوط کند، ترس و اضطراب ناگهانی را آن زمان در کشور ایجاد کرد. حکومت افغانستان سعی می کند تقریبا 909 میلیون دلار از قرضه های تقلبی، مالیات و فواید کابل بانک را دوباره دریافت کند، اما دستاوردهای خیلی کمی هنوز در این راستا دارد. اضطراب و مشکلات کابل بانک اکنون زیر کنترل بانک مرکزی می باشد. کشورهای کمک دهنده را درباره شفافیت و نظارت سیستم مالی افغانستان مشکوک ساخته است. گروه الکوزی مواد استهلاکی را تولید و توزیع می کند و در بخشای تیل و گاز و ساختمان نیز اسهام دارد. این شرکت یک مارک خصوصی تولید چای را در داخل و خارج افغانستان دارد و هفته گذشته یک قرارداد خاص به قیمت 60 میلیون دلار را برای تولید و توزیع مشروب پیپسی کولا در افغانستان امضا کرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان وضعیت عمومی امنیتی و تدابیر اتخاذ شده در راستای تامین امنیت را در تازه ترین اجلاس خود مورد بررسی قرار داد. بیان جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از برشنا نظری بشنویم.
به نظر می رسد که موضوع نفوذ یک مخالف مسلح و حضور وی در نزدیکی دروازه دفتر وزیر دفاع افغانستان که درگیری مسلحانه و خونین را نیز در پی داشت، مایه تحقیقات گسترده برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد شده است. مقامات بلندپایه نظامی یک جا با رئیس جمهور کرزی و معاونین وی بار دیگر به اصطلاح کله به کله شده و وضعیت امنیتی کشور و پیشرفت‌ها در مورد تحقیقات حادثه وزارت دفاع را در پشت درهای بسته به بررسی گرفتند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه با بحث‌های داغ به همراه بود، اما در اعلامیه‌ای که بعداً منتشر شد توضیحات مختصری در مورد ارائه شده است. اما در این زمان ولی دورتر از کاخ ریاست جمهوری افغانستان در مقر شورای ملی نماینده های مردم عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان را سوال پیچ کرده و در مورد نتایج تحقیقات در خصوص رویداد وزارت دفاع از وی می پرسیدند و پاسخ وی نیز برای آنان روشن بود.
ای که چگونه ای آدم توانست که با مقاطع وزارت دفاع داخل شد؟ و چه وسیله توانست داخل شد؟ از کدام شیء استفاده گرفت؟ قضیه زیر تحقیق است، هنوز در حال انکشاف است، دیده شود که نتایجش چی میشه.
حادثه ی حضور فرد مسلح در منزل دوم ساختمان پرمحافظ وزارت دفاع و به دنبال آن درگیری مسلحانه بر روز دوشنبه دو کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. حالا دیده می شود که نمایندگان مردم و هم منتقدین دولت دیگر حاضر نیستند که از کنار این حادثه به آسانی بگذرند. همه انگشت به ناتوانی نیروهای اردوی ملی می‌گذارند و حتی به خاطر استعفای جنرال 4 ستاره عبدالرحیم وردک وزیر دفاع در مجلس عمومی مشران جرگه کارت‌های سبز نیز بلند می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در اجلاس خود به تحقیقات انجام شده در خصوص این حادثه قناعت نکرده و خواسته است تا دامنه تحقیقات گستردگی بیشتر پیدا کند.
گزارش بود از برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. مقامات امنیتی در قندهار تایید کردند که دیشب صدها زندانی از محبس قندهار فرار کردند. شورای امنیت ملی خانه تحقیقات بیشتر در مورد حمله بر وزارت دفاع افغانستان شده است. نیروهای قذافی حملات راکتیشان را بر اطراف شهر مصراته در لیبیا ادامه دادند. و مقامات عراقی میگویند که در انفجار یک بم در نزدیکی یک کلیسا در بغداد 6 تن زخمی شدند. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که شما را از باشندگان کابل از موجودیت میترهای کهنه برق و تیزگردشی میترهای دیجیتالی در شهر کابل شکایت میکنند. اما حالا مرور داریم بر دو روزنامه جهان در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب چاپ کرده درباره تلاش‌های حکومت در مورد جلوگیری از خرید و فروش یونیفرم‌های غیر قانونی پلیس اردو در بازارهای این کشور. روزنامه نوشته که پلیس شنبه گذشته دکان‌های خیاطی و جای‌هایی را که این گونه لباس‌ها را می‌فروشند تلاشی کرد و با آنها هشدار داد که بعد از این خرید و فروش لباس‌های نظامی ممنوع است. نیویورک تایمز نوشته که این اقدام به جلوگیری از فروش لباس نظامی در بازارها بعد از آن گرفته شد که مخالفان مسلح با استفاده از این گونه لباس ها اهداف دولتی را هدف قرار دادند. روزنامه از قول قماندان امنیه کابل نوشته که در این تلاشی هایی که در یکی از مارکت های شهر کابل انجام شد، صدها یونیفرم و بوت های نظامی، نشان ها و دیگر اشیای مربوط به پلیس ضبط شدند. روزنامه نوشته که این عملیات در ولایات نارام از جمله کندهار و هلمند هم انجام شد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف مطلب دارد در مورد کشته شدن اولین ماهر بریتانیایی خنثی‌سازی بم در افغانستان. روزنامه نوشته که سارا بریانت 26 ساله 3 سال قبل در جریان عملیات در ولایت هلمند کشته شد. به نوشته دیلی تلگراف، سارا یگانه فرزند مادر و پدرش بود. دسموند فیلی پدر سارا به روزنامه گفته است که خاطره دخترش را در خانه‌اش همچنان زنده نگه داشته و هر بار که از تلویزیون خبر کشته شدن کسی را می‌بیند، روزش چون شب سیاه می‌شود و با خود می‌گوید که اکنون بر مادر و پدر این شخص چه خواهد گذشت. باز هم خوش آمدید. شماره از باشندگان کابل از موجودیت میترهای کهنه برق در این شهر شکایت دارند. به گفته شهریان کابل، میترهای کهنه برق گردش منظم ندارند و گاه بدون مصرف برق این میترها گردش میکند. شماره از باشندگان کابل هم از بلند بودن صرفیه برق شکایت میکنند. به گفته آنان پولی که برای تادیه در بل نوشته میگردد چند برابر پول است که باید پرداخته شود. اما ریاست برشنا سیستم جدید بلنگ یا صرفیه برق در 3 ماه آینده خبر میدهد. منیژه دیوه حالا از کابل گزارش میدهد.
با کارگیری میترهای کهنه برق در شهر کابل، گردش سر میترهای دیجیتالی، عدم موجودیت برق منظم در برخی از نقاط کابل و بلند بودن تعداد صرفیه های برق از جمله موارد است که انتقادها و شکایت های شهریان کابل را نسبت به ریاست برشنا مؤسسه افزایش داده است. شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که میترهای برق منازل آنان بسیار کهنه است و گردش منظم ندارد. از سوی هم تعدادی از شهریان کابل از میترهای دیجیتالی شکایت می کنند. به گفته آنان میترهای دیجیتالی به حد گردش سری دارد که مصرف برق را چند برابر زیادتر از مصرف اصلی آن نشان می دهد. برخی از باشندگان کابل نظریات مختلف در رابطه با موجودیت برق و میترها در شهر کابل دارند.
زمانو مایسلینو میترونم فکر کم زاده وی ولی نویم ندی توزیع شوی اگه پخانی میترونه دی.
حتماً به نقص داریم.
صحیح مصرف هم نخیه و مصرف هم در لوار ده 2000 لازر رپی دی 2 میاشت ما بسر اغلی دی. اوزا خپل دی کرایه طاقت نلارم.
یگان وقتی که برقای ما میایا میتره ما میتره کنه که دم دوره اول چی شده بودم واسه. نو شیخ بهتر میش.
در همین حال گفته می شود که میترهای کهنه از خارج از افغانستان به خصوص از پاکستان به کشور آورده می شود که دارای کیفیت بسیار خراب است. در حالی که ریاست برشنا مؤسسه وارد کردن میترهای کهنه را به کابل رد نمی کند، اما از وارد شدن در حدود 62,000 میتر جدید و برابر با استانداردهای منطقه به کشور خبر می دهد. مسئولان این ریاست می گویند که در 3 ماه آینده سیستم جدید صرفی برق به مشترک این عرضه می گردد که یکی از خوبی هایان فرستادن پیام در رابطه با مقدار پولی که باید تادیه شود از طریق موبایل به مشترکین است. میروای سالمی رئیس تجارتی ریاست برشنا مؤسسه در مورد نگرانی های مردم در رابطه با استفاده از میترهای کهنه برق و صرفی بلند برق چنین می گوید.
با وجودی که از مراجع مختلف فشارهای بسیار زیاد است، ولی ما به صراحت می گیم که میترهای ما هیچ عوارضی ندارد. ما حاضر هستیم به هر مرجعی که خواسته باشه امتحان کنیم. بل اگر شما میگین 1,00,000، ما میگم در بعض بلها 1,00,000 هم کم است. ایتو بلهای داریم که ما در یک دوره 500,000 افغانی اونا مصرف میکنن.
ریاست برشنا مؤسسه میگوید که قرار است میترهای دیجیتالی در تمام نواحی شهر کابل نصب گردد. مسئولان این شرکت میگویند که با نصب میترهای دیجیتالی در تمام ساحات شهر کابل، ضایعاتی که در شبکه برق از بابت میترهای کهنه وجود دارد از بین میرود. ریاست برشنا مؤسسه در حال انتقادهای مردم را در رابطه با صرفی بلند برق و میترهای دیجیتالی رد میکند که در شماری از نواحی شهر کابل هنوز هم برق کافی وجود ندارد و یا برق در این مناطق به شکل نوبتی توزیع می گردد.
فکر نو با جوانان.
پی وقتی که حکومت مجاهدین آمدن در شروع یک نفر مسلح می آمد در روسی در بین خانما و مردا می شیشت و او می گفت که باید اینجا پرده باشه. باز مردم برش می رفتن می گفت بدر ایمو ما روسی از ماست، خودت خوب بگانه استی، خودت از اینجا بیرو برای. و دیگه اگر این قسمت فرنگ طالبانی باشه این نتیجه نمیده.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد. بله، امروز در ساعت 3 در برنامه ساعت 3 برنامه فکر نو را خواهید شنید که در مورد بحث آری از خشونت با جوانان صحبت کرده ایم. حالا گزارش میشنویم در این مورد این که مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از اطفال آشیانه سمر در بامیان دیدن کردند، در حالی که در اثر جنگ ها مادر و پدر خود را از دست دادند. این کودکان آرزوی برقراری صلح را در افغانستان دارند. گزارش علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان حالا با ترانه خوانی این کودکان آغاز می شود.
نفیسه نظام معاونی ریاست امور اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه پس از دیدن از این آشیانه گفت:
واقعا بسیار احساساتی شده بودم و حیرت مانده بودم که آشیانه نه تنها از این طفلای نازنین و مقبول و پروانه های خوشرنگ است، بلکه یک آشیانه محبت، آشیانه قلب ها، آشیانه صلح و صفا و صمیمیت و انسانیت است.
عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات که از این آشیانه دیدن کرد میگوید کودکان در این آشیانه آنقدر با هم صمیمی شدند که احساس میکنند اعضای یک خانواده هستند.
طفلا رو اونجا دیدم که بسیار امیدوار بودن و مثل یک فامیل با هم زندگی میکردن، هم اطفال مثل برادر و خواهر بودن با هم و زندگی میکردن و بسیار با ما جالب بود که چگونه اگر آدم خواسته باشه میتونه که این صمیمیت بین اطفال ایجاد بکند، احساس برادری و خواهری بکنن و احساس کنن که به یک فامیل زندگی میکنن و همه احساس همه در چهره تمام اطفال یافتم در آشیانه سمر.
نجیب زدران ببرگزای مسئول بخش تعلیمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کودکان با این که سرپرست ندارن ولی از نظر روحی با روحیه خیلی خوب هستند.
کردیم برای من بسیار جای تعجب بود که اطفال که در اوجه به اصطلاح آموزش و پرورش می دیدن، اطفال بسیار بشاش، اطفال بسیار ذهین و جای رما دیافت ماشانی سمره که نسل تربیه می کنن و این برای این ملت است.
موسی محمودی رئیس امور اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید کرد این کودکان در شرایط ویژه به سر می برند.
وضعیتی که ما در اینجا مشاهده کردیم با اجراعات که اطفال چه در حسه خواندن ترانه، چه در حسه خواندن مقالات و چه هم در مباحث که با همکارای ما داشتن نشانگر یک وضعیت فوق‌العاده و ویژه هست که نشان می‌دهد که توجه کافی، مواظبت کافی و بلند رفتن سطح خلاقیت فکری و فکر انتقادی در اینا صورت گرفته.
در آشیانه سمر در بامیان 55 تن از بچه ها و دختران بی سرپرست زندگی می کنند. در این آشیانه برای این کودکان امکانات غذا، مسکن و تعلیم و تربیت فراهم شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. همچنان میتونین به ما نامه روان بکنین. یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گم شده ها را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 امروز برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را براتون داریم و در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل امروز برنامه جالب سرود و سخن را خواهید شنید که حاوی بهترین و نابترین آهنگ های افغانی هم هست. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا 1 ساعت دیگر باز هم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. اما حالا اجمل اند در استودیوست. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو تو د هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په سر کې هم پام وکړئ.